عمله لو خاطر هغير عندي ورسو خبرونتها. د ایران دولتي رسنۍ راپور کړی دی چې د سپای پازاران د قدس ډلې د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلور متلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لږ تر لږه یو سل درې تنه وژلي دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. تازه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبري ژانس په حواله د وژل شوو دغه شمېر خپور کړی دی. ویلي دي چې له یو سلو اویا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو د کندهار د والي په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکېچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشیری نخون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع، اطلاعات او کلتور او استخباراتو د برخې مسؤلین شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان ترنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2022 کال کې د سولې د خبر پر مهال ځان پیاوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډېر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرون سه شنبې د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت پوښتلي وو چې ولې د ټي ټي پي فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. او په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې وروسته ټکانونو له کبله د مړو شو کسانو شمېر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پي اي خبري ژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویل چې دغه کسان په ټولو ځپل شوې سیمه ایشاکي واقع وژل شوې دي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبې پورې زرختر په کچه 1.8 درجې زلزلې ولړزول او د چارواکو په خبره په تیرو دوه ورځو کې هم تر شلو زیات ټکانونه احساس شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زو بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان له عربي متحده اماراتو د شلوريزو سیالي او لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوې روزونکې ګمارلې ده او ترڅنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم او ګمار. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر لټیسټ او ورځنیو سیالیو مخخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوبي سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوريزو اسیالیو په لوبلړې کې کوربا عربي متحده اماراتو ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړې وګټله. په پیلو کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله زدران د دوه پرله پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسید. پوره تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالیو لوبلړی وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اورو سیالیو په لوبلړی کې متحده عرب اماراتو د 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د جنوري پر 2 نیټه د سه شنبې ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د 4 وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم زدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې په 4 ګټله او توپ وهنې غوره کړه چې 130 منډو هدف یې ټاکلی وو. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی وو. هغه په 20 منډو وسوځید. په افغان توپ اچونکو کې نوین الحق 4، قیس احمد 3 او عظمت الله عمرزی 2 لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولای سوی چې هدف د لوبې په 19مه اور کې د شپږو وکیټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي پوښ دېش او نجیب الله زدران پوښ ویشت نه سوځېدلې منډې وکړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل:
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
The team is yali tar bailalo rusta da muhim loba wa padi loba ki gatun ke aw bailun ke malumida ma da khpali lob dali aw hiwad la para kh bowling wakad da da lob dali la para de ra gata ke wich pasar ke do muhim wicket wakhli zaka mug lumrai over sam no kare
getting a wicket for the team in a crucial game. Yeah, it helped.
Da lob ladi chi da mutahida arab imarat par shaja lob ghali ki tar saraswa da tir zijdis kal da december پر نه وشتمه نیټه پیل شوی و چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د دو اویا منډو په تفاوت بریا خپله کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر یو دېرشمه نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د یولسو منډو په توپیر ګټلې وه. افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره سوې وه چې دوه د یو په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر یولسمه، څوارلسمه او اوولسمه نیټه به له هندوستان سره د دریو شلو اوورو سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بله لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په یولسمه نیټه پیل او په اوولسمه به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندوستان سره لرو په هغه کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګ ورپسې سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغه سي بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړ شي او هلته هم ښې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
د غراز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره لنګ استانی جاناتن ټراوت سره بیا هم قرارداد غزولای دی. خغلی ټراوت د امارات پر وړاندې د لوبلړې پورسته سیالي کې افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسنی روزونکي جاناتن ټراوت سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی ټروټ د غوره کارکردګۍ لامل هغه د 2024 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزونکي او ګمارا. انګلستاني جاناتن ټروټ د تیر زیګدیس کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزای رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو ل افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوه، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزونکي او کاري ډله هم باید د پخوخه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکی ته اشاره نه کړی چې آیا د خغلی ټروټ شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن ټروټ په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهم او بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوړی د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جامو. افغان کرکټ بورډ د هغه لقب لیکلی چې ډیر خوښیم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم او هیله منم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لای پسې وغځوي. جاناتن ټراوت په خپل لوبیز کارکردګۍ او ژوند کې 250 ټیسټ لوبې او 85 نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کړې دي چې اوس مهال تیر 2022 کال راځي افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښ سرګند کړي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوت سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي او نوموړي د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پر مخ وړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
همدارنګ افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزونکي ټاکلې ده. د افغانستان د کرکټ ادارې ویلي دي چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دي که څه هم ښاغلي پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکو مسولیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو د راتلونکو لوبډلې لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنس د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی جیمس پارسنس لوړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یوځای شوی او هلته به د 2024 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لګول شوي بندیزونه به یوه کمیټه وڅېړي او وروسته تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقی لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده، په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیګ باش لیگ له پاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیت لوبډلې په یوه اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی او له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیګ باش لیگ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیت لوبډلې په ګټه 9 سیالۍ کړې دي چې وہ لوبغاړي پکې آؤٹ کړي دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیراتو په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیګ باش لیګ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیت لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. د اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قراردادونه لاسلیک کولو له امله له یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له دوه کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د امارات پر وړاندې نوملړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوی او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هند یې ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزې لوبډلې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د ډسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمه سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 9 اورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپوهنه کې ښه پیل کړی و خو 2 اور په 4 توپ یې 10 لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي
او یقینا چې نن یو څه ټارګټ کم و او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بالینګ وکړو. هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې 4 لوبغاړي مو وسوځول او میچ هم وګاټو.
زه نن ډېر د خوشالۍ احساس کوم او مانند د ټیم بریا باندې 4 ویکټ واسي بس په لوګانو کې میا ساتي او د ټیم له خاطر به ان شاء الله نورم خېلو بک او بریاګان به راوړل خېل
نو موږ سپه پر کا سره میچ کاول سر کې موږ صحیح سٹارټ وانه ست رنز کم رااله خو د وکټو کتل ته دا یو سوش پر یو سلاتیا وی ډیر غټ رنز پر دا وکټ نو د کریډیټ ز عرب مومنت او علامه محمد غزن فرت ور کوم چې ډیر زبردست بولینګ یو کوي سوت افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی ډیر بیلانس ټیم یو نو ډیر زبردست بولینګ کوي او دا بریا مبارکه ټولې وادواله ته وایم او په دوا کې مو یا ساتي چې مخ کې او ورلد کپ کې او روان سي د نو میچو ټیم شفرفام کوي
دا ویلو د چې د دې سیالي او په نومړي لوب کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو وکټو په توپیر ماته خوړلې و په یاد لوب کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوزیدو پر سر په نه حاصل وختورونو کې یو سل نه نوي منډي هدف ټاکلې و په افغان توپهونکو کې سهیل خان یو ویا حسن عیسا خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډي وکړي د هند لپاره سومي پنڈی شپږ افغان لوبغاړي وسوزول هند لوبډلې ورکړ شوی هدف د څلورو لوبغاړو سوزیدو پر سر په ودرشمه ورکی پوره کړه هند لوبډلې ته دارش سنگ سلیز وهله او په یو سل دو لس منډو ناسوزیدلې پاتې شو په افغان توپچونکو کې علامه محمد غزنفر دوا ناصر حسن او بشیر احمد یو یو وکټ تر لاسه کړه باید ویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلو به ولوبوي په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړۍ په اول سیالۍ کې د ټپ لامل له پاتو لوبو بهر شوی دی هغه اوس د اړوند ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیګ سیالیو پایلوبا افغان پریمیم لوبډلې وګټله د یادو سیالیو پایلوبا هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 1 نیټه ترسره شو چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلوبا کې ماتې ورکړه افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلوبا کې د 14 منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې یو نوی منډې وکړې په پایلوبا کې بل افغان لوبغاړي یوسف ځاځي ښه توپه چونه کړې وه چې څلور لوبغاړي سوځولي وه عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې هغه د یوې سلیزې او درې نیمه سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې د ورده چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کېنول شوی دی
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د استرالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپوهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي وارنر به د وروستي ځل لپاره د استرالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده ډیوډ وارنر په یو سل یولس ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼو کې 8695 منډې کړي دي ښاغلي وارنر په یو پاڼۍ کې 315 ناسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال شپږ سلیزې او شپږ دېرش نیمه سلیزې وهلې 2 کلن وارنر په لومړي ځل د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندستان پر وړاندې په پایلوبه کې ولوبید وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي هغه ټول یو سل یو شپېته ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او شپږ زره 902 منډې پکې وکړې هغه د ورځنیو سیالیو په یو پاڼۍ کې یو سل 90 منډې کړې دي او ټول ټال 22 سلیزې او 90 نیمه سلیزې وهلې دي ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي د ورېد چې هغه په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې د استرالیا لپاره لوبته دوام ورکړي او تر څنګ به په سوداګریزو شل اوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي اوس د بسکشي یا وزلوبي خبر د افغانستان د وزلوبي سیالۍ ورستی پړاو ته ورسېدي چې پایلوبي ته د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلې دي چې د جنوري په 3 نیټه د 4 په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان یو د 0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه دغه راز په پلان کې و چې 2 نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضره نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه پایلوبه به راتلونکي جمعې پورز د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 28 نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ورود چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ډنګ شوې جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې پنځم پړاو دی. د کوربا سویلی افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویم ټیسټ سیالي د جنوري په دریم نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلی افریقا په لومړۍ پاړۍ کې یوازې 55 منډې وکړي. د هندي لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کومار دوه د لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په چهم سویلی افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. د سویلی افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګیدی درې درې لوبغاړي سوځولې دي. د غراز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویرات کولی شپږ څلوېښ، د غراز روهیت شرما نه دېرش او شوبمن گل شپږ دېرش منډې کړې دي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
د کابل خار د شپاړسمې ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې له سپینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لوري د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یادې دار زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 50 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر شپږ اتیا جریب ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوسمهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دوی مینیمای کې مو د افغان کرکټ بورډ اداري لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوی بندیز په تړاو له پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ کڅه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پریکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واوري.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم. مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سیدا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاری دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د حل لاره حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دی هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه ملزان سره یو فکر بلري سله کرکټ بورډ ډیر زیات میچ پیس او ډیر زیات تنخواه او ډیر زیات سہولتونه ډیماند کی یا وغوړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولای شي هغه ډیماندونه به ومني کنه. دا به یو بل بیا ته د ستونزې نه رسته به دا یو بل ستونزې کېدې سي نور ډیر زیات ستونزې وزيږي. نو دا سیدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. وس د لوبغاړو د سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده بورډ سي د خپل هغه پاور او خپل کنټرول سدی په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې سدا د یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغامي ورکړی دا خدا پیغام سدا روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډیر زیات دغه پیشبینی سدا موږ نشو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي
بالکل که وګورو د افغانستان کرکټ سدا ډېرې وسیع کرکټ ده او دو 200 ولایتو کې کېږي 1500 رجستر کلبونه لرو اداره لرو دا ټول سیستمونه چلول دی. بیا که لوبغاړو ته د 12 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سي دي اړینې دي ضروري دي ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي ټیم به په یو پلان باندې وي پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې و داسې کار څو څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده تاسو شاهدانی خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلې.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرین بولټ کوانټین ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل په دې کې ستونزه نشته په ډیره دنیا کې همداسې مخکې د داسې کیسو مونږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دا له بورډ سره لوبه کوي. ډیر ملکونه سي دي کوم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. کومنګ د ایرلند مثال راواخلو پند شپګول وبغاړي کې د سې قرارداد ولري د سنور ټیمونه کومنګ د سې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډیر وسی ساته او په ډیر غټه ساته باندې قراردادونه خپل کرکټ بورډونه کله خپل میډیا باندې شیر کوي نو ډیر زیات پیسې خپل لوبغاړو ته ورکوي. د دې کې بسون زنه وي خو یو وستون زبدا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی نو بغیر د قرارداد د لوب کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلې سو خو زه یو طریقه ویلې سم چې هغه دا د سی کچيري د سی او رینګ جوړ شوی وای تر دې رینګ پوری یا دغه بنچ مارک پوری کدا غ بنچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګ ور کوي سو کدا غ بنچ مارک نه دی پورته لاړ درې لیګ کوي سی نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمنس دی یو د پاره یو د سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دغه مر زیات لګونو اجازه به ور کول سی نو د سی او کار کې د حکومت د چیرې په ټیم کې دیو چا پرفارمنس ډیر زیات دی خرابې دو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس پاغلی ول نسی کوي چې د آی سی سی پر رینګ کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینګ چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینګ کې نسی ټچ کولای هغه ته هغه ته باید د لګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډیر مثالونه او خبرې کېدای شي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه درنورې دونکو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال